په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوی ازادي راډیو ته ورسېد. تر روان یو سات کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام خبریږي. مخکې تر دې چې پروګرام پیل شي، د دې سات مهم خبرونه را سره واوري. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي د ملګرو ملتونو د نورو ادارو په همکاري په افغانستان کې له تیر کال راهیسې څه باندې 4 میلیونه او 3 لکه کسانو ته بشري مرستې رسولې دي. د دې ادارې د نن ورځې د ټویټ له مخې دغه بشري مرستې په لرو پرتو سیمو کې هم اړو کسانو ته رسول سوي دي. ملګرو ملتونو تر دې مخکې خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې څه باندې نیمایي وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت د سوداګری او صنایعو د سرپرست وزیر نورالدین عزیزی په مشرۍ یو پلاوی د مسکو په سفر بوخت دی. باختر دولتي خبری اژانس د دې وزارت د یو بیان په حواله خبر ورکوي چې دغه پلاوی پرون شنبه مسکو ته روان شو. په بیان کې راغلی چې د دې پلاوی د سفر هدف د افغانستان او روسیې ترمنځ د اقتصادي او سیاسي اړیکو پراختیا ده. روسیې که څه هم تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په تېر یو کال کې د طالبانو له حکومت سره نږدې اړیکې پاللې دي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي سبا دوشنبه پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو د کلیزې په مناسبت عمومي رخصتي ده. طالبانو د 2021 میلادي کال د اګست میاشتې پر 15مه پر کابل هم ولکه ټینګه کړه او تیر حکومت یې ړنګ کړ. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته بېلابېلو ادارو په افغانستان کې د اقتصادي بحران د زیاتېدو خبرداری ورکړی دی. پر طالبانو انتقادونه کېږي چې په دې موده کې د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې تړلې، ګڼې ښځې له کارونو شړل سوي او د وزګارتیا اندازه په دې هېواد کې زیاته سوې ده. د شیطان آیاتونو د کتاب له لیکوال سلمان رشدي چې په یو حمله کې ټپي سوی و، د مصنوعي ساخیستو دزګا لري کړای سوی او کولی سي چې خبري وکړي. د هغه یو همکار پرون دا خبر تایید کړ، خو نور جزئیات نه دی ورکړي. پر سلمان رشدي د جمعې پر ورځ په نیویارک کې د یو کس لخوا د چړي په ذریعه حمله وسوه. حمله کوونکي پر خپل جرم اعتراف نه دی کړی، خو څارنوالانو ویلي چې دا له مخکې پلان سوی جرم و. یو قاضي په توقیف کې د هادي ماتار په نوم د تورن کس د ساتلو حکم ورکړ. او د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلینسکی وایي اوکراني ځواکونه به هر هغه روسای سرتیری په نښه کړي چې د زاپوریژیا اټومي بټۍ پر لوري ډزې کوي. په وروستیو کې کیف او مسکو پر یوه او بل د دې اټومي بټۍ پر لوري دراکیټي حملو تورونه لګوي. د اوکران ولسمشر زلینسکی تیره شپه په یوه ویډیوي وینا کې ویلي، هر روسای سرتیری که پر دې اټومي بټۍ ډزې وکړي یا حمله دې بټۍ د سپر په توګه کار وختي باید پوسی چې زموږ د استخباراتي ایجنټانو لخوا به په نښه شي.
روغتیا د ژوند شتمني.
زمانو ریاست نوري نیکه هلي او منه نن په خبرونه کې په افغانستان کې په ټوله کې پر روان روغتیایي وضعیت او هم د دینګي تبې پر ناروغي چې په دې وروستیو کې پیښې په ننګرهار کې زیاتې شوې او دغه ورځ پر کلورایا ناسناستې ناروغي خبرې کوو. د خبرونې لومړۍ نیمایي مو تر ډیره دغو ناروغیو ته ځانګړې شوې او دوهمه برخه به په افغانستان کې پر روان روغتیایي وضعیت خبرې وکړو. تاسو هم کولای شئ چې په دې خبرونه کې ګډون وکړئ. د ټلیفونونو شمیرې اعلانوم: 00202211240 چې دا مو د واتساپ شمیره ده. که انټرنیټ لاسرسی لري نو په وړیا توګه کولی شئ چې را سره اړیکه ټینګه کړئ. یو ځل بیا یې تکراروم: 00202211240. بله شمیره ده 00202211240501. د غرض د اسکایپ لار هم کولای شئ چې را سره اړیکه ټینګه کړئ. راډیو ټکی ازادي مو هم د اسکایپ آدرس ده. په دې وروستیو کې د ننګرهار په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ډینګي تبې ناروغي خپره شوې. ډېرې پیښې البته په ننګرهار ولایت کې ثبت شوې دي. د ډینګي تبه څه ډول ناروغي ده، علایم یې څه دي او په څه ډول سرایت کوي، درملنه او مخنیوي په څه ډول کېدای شي؟ دغه راز به د دې ترڅنګ د کلورا یا نسناسې پر ناروغي چې په پکتیکا او خوست کې د وروستۍ مرګونې زلزلې وروسته تر ډیره په ځپل شوو سیمو کې د خپرېدو ویل شوي هم خبرې وکړو. د دې خبرونه ته مو د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر بصیر ستومان ته بلنه ورکړې ده چې زموږ تخنیکي همکار اشاره کوي چې ورسره هڅه کوي چې اړیکه ټینګ کړي. د خبرونه په بل برخه کې به د غراز پر عمومي د روغتیایي وضعیت خبري وکړو او دې برخه ته مو هم ځینې نور میلمانه رابللی دي. د تاسو لپاره هم فرصت دی چې پر دغه موضوع خبري وکړې، له موږ سره اړیکه ټینګ کړئ. د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه د نوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شفیق آیار په مرسته وړاندې کوم. لکه څنګه چې مې مخکې وویل، د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په افغانستان کې د دنګي تبه یو نوې څپه انتایید شوې. د 2020 کال د جون له 12 د جولای تر 10 پورې ټول ټال 48 پیښې یوازې په ننګرهار ولایت کې ثبت شوې دي. خو د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې دغه ناروغي له امله په دغه موده کې څوک ندی وفات شوی. د 48 راپور شو قضیو څخه ډیری ښځې او د 50 کلونو څخه پورته عمر لرونکي ښودل شوی دی. د دې مخکې په افغانستان کې د دینګي تبې د خپرېدو نښې هم په 2019 کال کې په ختیځو سیمو کې لیدل شوې وې. د 1500 پیښو د ثبت شوې وې. 2021 کال تر سپتمبر پورې دغه ناروغي بیا راڅرګنده شوه. تقریبا ویل کېږي چې 1015 کسان په دغه ناروغي اخته شوي وو او په ننګرهار کې هم له امله یو تن ساور کړی وه. زموږ تخنیکي همکار اشاره کوي چې د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر بصیر ستومان را سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. ستړي مشي.
سلامونه. تاسو هم ستړي مشي. خبرو چې وخت مو ویل کړی.
ډېر مننه کور ودان چې زموږ بلنه مو ومنله. که څه هم لنډ یادونه وکړله، خو که اوریدونکو ته ووایي چې دغه دینګي تبه څه ډول ناروغي ده؟
مننه. دا د دنګي دا یو میاشت دی چې دا د میاشت په واسطه باندې انسانان انتقالیږي او دا یو ویروسي ناروغي ده. دا په څلور نوعو باندې دي. نو دا کله چې هغه کسان چې په ګرمو او نیمه ګرمو ساحو کې اوسي ژوند کوي او اوسېږي، هغلته دا میاشت موجود وي. او دا اکثریت هغه میاشت چې د انسانانو سره، یعنی له حیواناتو لري وي او د انسانانو سره، په هغه ځای کې چې هغه ډنډونه او یا هم ولاړې اوبه وي او یا هم هلته کې موجوده نه وي، نو دا میاشت هلته زندگی کوي. کله چې دا میاشت سوی وي او دا میاشت هغه وخت چې کله چې اخته شي، نو له 3 to 10 ورځو پورې د خپل دا میاشت دا ویروس د په وجود کې وي او هغه هم د نس په خپل د نس کې رشد کوي او زندگی کوي. بعد له 10 ورځو نه دا هغه ویروسي کوم هغه چې پکې دي، زهرجن مواد چې پکې دي په میاشت کې، هغه دې نه ټول وجود د میاشت نیسي. کله چې زموږ او تاسو وطنوال یا هر هغه څوک چې د دې میاشت سره تماس ونیشي او یا هم هغه میاشت پیدا وچی شي، نو دای پر دې ویروسي ناروغي باندې اخته کیږي. او دا هغه ویروسي ناروغي دي چې
بله علامه څه دي؟ مثلا څوک څه ډول پوښي چې دنګي تبه باندې اخته شوی دی؟
دا خو څو مرحلې لري. مثلا یو مال دی مودریک دی، یعنی متوسط، او یو خفیف، او یو شدید حالت دی. په مال او مودریک حالاتو کې تاسو دي چې مریض به ډیره تبه لري، د ملا درد ورته پیدا کیږي، سرچرخي ورته پیدا کیږي، بعض وخت کې دلبدي هم پیدا کیږي ورته. نو دا په داسې حالت کې چې دا خفیف وي، او کله چې بیا مودریک حالت رسیږي په دې کې بعضې اثرات هم پیدا کیږي، او شدید حالت چې کیږي په کې کېدای شي چې خونریزي ورکی او یا هم په انسیفالیت او یا هم په دماغي ناروغي باندې اخته شي. نو هغه شدید حالت دي چې په زرو مریضانو کې کېدای شي 2 or 3 مریضان شدید حالت ته لاړ شي.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې دا څه ډول ناروغي ده او په څه ډول سرایت کوي، که په دغه باندې رڼا واچوي چې ولې ننګرهار ولایت کې دغه پیښې ډېرې شوې دي؟
دا هغه میاشت دي چې دوی د په ګرمو او یا هم په نیمه ګرمو ساحو کې ښه ژوند کوي. نو دا داسې یو میاشت چې دغه د 15 درجو پورې کېدی شي، دی په د حرارت په اړه چې 15 درجې پورې 30 درجو پورې وي، نو دی کېدی شي په دغه ژوند وکړي. د ده د مسایل ژوند لپاره داسې یو ساحه په کار دی چې دی ژوند پکې وکړي. نو هغه ولایت چې مثلا لکه ګرمسیر چې دي، زموږ تاسې جلال آباد دی، قندهار دی، فراه، تخار، دا ځایونه دي چې په دې کې بعضې نښې نښانې دي لیدل شوي چې کېدی شي بعضې اشخاص په دې باندې اخته شوي وي او بیا هم چلی وي. نو دا د دې میاشتو دپاره ښه مساعد جای، د زندګي جای هغه دی چې هلته خلک وي، موجود وي، او یو هوا هم ګرمه وي، نو دی په هغې کې هغه حالات کې ښه رشد کوي او زندګي ښه کوي.
که چیرې دا دومره ډېره خطرناکه ناروغي نه وي چې له امله خلک مري، د یوې پیښې روغتیا نړیوال سازمان د یو ناروغ د مړ کېدو خبر ورکړی دی، ولې خلک باید ډېر اندېښمن واوسي؟
په دې خاطر چې دا میاشتې داسې دي چې څوک نه پوهېږي چې دا اوس په کوم ځای کې دی او یا هم څنګه دا ځان ځینې وساتي. ښه خبره دا دی چې زموږ وطنوال او هغه کسان چې په ګرمو سیمو کې دي، یو هغه موږ تاسې باید هغه شاوخوا کوټې او یا هم تر هغه چې دي ونې یا نیال یا څه چې موږ لرو هغه باید پاشي کړل شي، او بل د دې لپاره چې په بیرون ځای کې مثلا زموږ هم وطنوال ډېر په هوا ګرمه دي، په آزاد هوا کې استراحت کوي، نو ښه خبره ده چې د پشخانی او یا د دوا څخه استفاده وکړو کولی شي د دې نه مخنیوی وشي.
درملنه کیدای شي هغه ناروغ یا هغه څوک چې په دنګي تبه باندې اخته شوی دی؟ درملنه کیدای شي. ما یو مخکې ولوسل د ډاکټر نړیوال سازمان چې دغه وقایوي ده، باید خلک په خپل ځان ترې وساتي دغه دنګي تبه.
بله بله، په 2019 کال کې د جهانی سازمان یو واکسین جوړ کړ چې هغه له 15 کلونو تر 9 یا 13 کلو پورې یو واکسین کشف کړ چې دا باید دغه شي. خو هغه کسان چې مثلا یو ځل تر دې باندې اخته شوي وي، دغو دپاره د واکسین تایید شو چې باید دا واکسین وکړي. ولې د دوباره دپاره ما مخکېم یادونه وکړه چې دا 4 نوعه لري. که چیرې یو نوعه یو نفر وچیچی او یا د پدانګي باندې اخته شي، نو دا د یو څو وخت لپاره معافیت لري، ولې د 3 نوعو لپاره کوم معافیت نه لري. نو کېدای شي د بیا په بل نوع باندې اخته شي. نو خبره دا ده چې په یو شکل دی وقایوي ډول باندې دوی زموږ وطنوال او یا نور خلک چې په دې باندې کو تشویش لري چې موږ په دې باندې اخته نشو، نو خبره دا ده چې هوکي ساتنه وکړي او له دې نه هغه سي رقم چې کوم صحیح کارکونکي دي ته هدایت کړي په ډول باندې. ولې په شکل دی چې دوا او یا درمل وي مستقیما د دې وایرس باندې کار وکړي هغه سره وجود نه لري، او سازمان جهانی پر دې باندې کار کوي چې دې لپاره یو سپیدا کړي. نو تر اوسه کوم د خاص تداوی او ټریټمنټ نه دی پیدا شوی دې لپاره، ولې په شکل دی وقایوي.
بله،
دا باید خلک هغه وکړي، کوشش ډېر وکړي چې دا وکړي شي.
ډاکټر صاحب ستومان مننه. اوریدونکو به هم ځینې پوښتنې لري، خو که پراته وو چې هغه څوک چې په دنګي ناروغي باندې اخته شوی کېدای شي چې بل سالم کس ته انتقال کړي؟
په صورت کې چې مثلا مستقیم یو کانټاکټ دې سره ولري، یعنی زه ولرم سره ولري، نه اخته کېږي. ولې که چېرې د سیو چې دی هغه څوک چې پر دې ناروغي باندې اخته شوی وي او بل نفر ته د وینې ورکړي او یا هم مثلا کوم نه ناروغ وینې ته ضرورت لري دا کوم کس یې اخته وي، دغه د وینې استفاده کېدای شي د بل نفر هم پر دې باندې اخته شي. او داسې د کانټاکټ په واسطه باندې چې مثلا کانټاکټ سره ولري او یا هم نږدېوالی سره ولري، په دې صورت باندې نه اخته کېږي.
بله، مخکې که څه هم تاسو یادونه وکړه، دا څومره خطرناکه ناروغي کېدای شي؟ ناروغي ده
دومره ناروغي خطرناکه نه ده چې مثلا مرګومي لامل کېږي، ولی په بعضې هغه کسانو کې چې دغو معافیتي سیستم ټیټ وي، نو کېدای شي چې په هغه باندې اختلافات ورکړي. مثلا ما مخکې یادونه وکړه چې کېدای شي دا انسیفالیت ورته ورکړي یا د مغز ته کوم هغه ورسي. نو بعضې هغه حالاتو کې چې کوم شخص چې دغه معافیتي سیستم ټیټ وي، نو کېدای شي چې هغه بعضې وختو کې د دبلیو بي سي یا سپین کرویات کېږي او یا هم د خونریزي سبب کېږي. نو په دې حالت کې کېدای شي چې یو څه شدید وي او مرګ ژوبله رامنځته کړي. ولې هغه کسان یا هغه اشخاص چې مثلا د معافیتي سیستم یې ډېر قوي وي، نو مرګ ژوبله ډېره کمه ده او کوم خاص هغه نه لري تشویش ورنه دي.
بلې کور ودان ډاکټر صاحب ستومان بلې قدرمن اوریدونکو د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ده اوس مو میلمه دی داخله ناروغیو متخصص ډاکټر بصیر ستومان دی د دنګې ناروغۍ باندې اوس فعلاً خبرې کوو دغه راز د دې تر څنګ به پر کلورا او نس ناستې هم وغږیږو چې په پکتیکا او پکتیا او بخې خوست ولایتونو کې د وروستۍ مرګونې زلزلې وروسته په ځپل شوو سیمو کې خپره شوې ده ځینې اندېښنې راولاړې کړي دغه راز د افغانستان په ځینو نورو سیمو کې د وروستیو طبیعي آفتونو په تېره بیا د سیلابونو د راوتلو په سیمو کې هم د نس ناستې یا د کلورا د ناروغۍ د خپرېدو خطر زیات دی او ځینې سیمو کې هم له مخکې خپره شوې ده دموږ تخنیکي همکار اشاره کوي چې یو اوریدونکی دی ډاکټر صاحب استومان اوریدونکی اوس ټلیفونونه کوي
تاسو السلام علیکم و رحمت الله
وعلیکم السلام څوک اول کوم زمو تماس نیولی
پښتون یم د جوزجان څخه تاسو دایمي همکار او تاسو انډیوال یم
مننه چې خبرونه تمو تماسونه او څه پوښتنه لرئ
شکر سلامونه تاسو وړاندې کوم سلامونه تاسو مېلمه ته وړاندې کوم ویو پښتون لرم اول پښتون خو مې دا دی چې دغه طبي د میاشو چې د ډاکټر صاحب یادوري وکړه دغه غوماشو او د ملریا د غوماشو تر مابین څه توپیر شته که نهشته او که شته توپیر یې په چه شي کې دی دوهمه پوښتنه مې دا ده ده وویلې چې د دې مریضۍ تر اوسه تداوي نه ده پیدا شوې نو که انسان مریضېږي په کور کې تداوي نه کېږي باید دا انسان چیرې ولاړ شي
من نه پښتون صاحب پښتنه مو اتمن یادداشت کړی وی ډاکټر صاحب ستومان بلوریدون کده مهرباني سو کول کوم زموږ تماس نیولای
خاکسار یم له پکیا
خاکسار صاحب خبرونه ته خره غلاسته پښتنه لري مهرباني
نو ډاکټر صاحب محترم نه دا پښتنه و کول چې دا یې ناشناس په اړه په دالیری پرتو سیمو کې کوڅوک ماشومان ته ناشناس اخته شي بیا دلته یو قسم وطني وریځې ورته جوش کوي سرسر لیږونه هغه کېږي یا سرسر ورته ورکوي یا مثلا مستی وریځې ورته ورکوي یا مثلا چینځلې ورته ورکوي یا پټوکې ترې کوي دی په دې اړه څه وایي څه نظر لري
مننه کور ودان خاکسار صاحب بل اوریدونکی هم دی څوک اول کوم زموږ تماس نیولی
اجر ذات مننه کوم نورس محترم تاسو سلام او د زادر ټولو کډمنو اړوندونکو ته په خاص توګه تخنیکی همکار تختر محمد خادم مدلمن دولت واشر رسولیت
خادم صاحب خبرونه ته خره غلاس څه پوښتنه لري له ډاکټر صاحب خاکسار د داخله ناروغي متخصص ډاکټر څخه استو مان صاحب
مننه کوم په خاص
بله مهرباني
په خاص توګه یو سلام د تم وړاندې کوم شغل ډاکټر صاحب ته پوښتنه مې ده چې دغه ناروغي باندې څه کوم تاسو څنګه ژوند په دې باور چې په اکثره سیمو کې به دوی بخي پېژنې نه لاندې دا څه ډول ناروغي ده یو پوښتنه ده چې چیرې په همدې ناروغي باندې تاسو باندې بس کوي که څوک قربان اخته شي د دې لپاره هغه کوم خواړه دي چې باید ونه وای نه خو دغه څه خبرې زو چې هغه د دوی سره د دغه ناروغي سره په ټکر کې او بل پوښتنه ده چې د دې دغه ناروغي چې کله څوک قربان اخته کیږي ډیر شمیر به ماشومان باندې اخته کیږي او کده په خو مرکز
من نه کور ودان څه شی بل پر ټلیفون نه مکوي ډاکټر صاحب استومان زنی پښتنې یاداش سوي دي هغه به جواب کړي ډاکټر صاحب مهرباني له هر ځای شي تاسو په لوي مهرباني
زموږ تاسو هم هغه پښتنې یو کچې دا مې پښتنې دا هغه ویل چې د ملاریا د میا شری هغه په ماره ځان هم چې د ملاریا میا شور کوي او کوم راز ولای چې د ګانکی میا شور کوي دا د دې په بعض وختو کې د تشخیص او د ډاکټرانو لپاره یو څه سرنه خبره دی ولې ما دې نه چې مثلا په شفخانه کې کیږي هغه د پی سي آر او یانو نه نه چې دې تشخیص کولای شي دا ملاریا او یا هم کوم څه چې تاسو دې د لابراتوار او لابراتوار یې نه تاسو باندې مشکل نه دی هغه په شفخانه کې کیږي ساده خبره ده دوم هغه چې چې په کچري کوم کس په دې باندې اخته کیږي او په کور کې تا ویني نو بلې کچري د څه چې مثلا کوم نفر سردرګي د ملادت او یا استفراقات سره په تبې د کیږي تبې شدید وي د دې ته د او د اډوکې ماتون کې ناروغي شدید خاطر چې دا ډېر شدید درد لري نو په دې لپاره د ملاریا مې شي نظر د دې کې نه شته یو څه دا دي چې د دې ټیپ په کوم ورځ یاتې وي چې هغه هر د فکر کې لازمه ده چې ماتيږي فکر کې نو دا فرق دا دی چې ساده دي چې ورکه ورته کول شي او پوي شي چې دا زه کوم یو چې چرې نه ملاریا او کیا دا بل ها که څنګه مثلا په کور کې تدابې کیږي یا د دې تب او یا سردردي ملا بار د استفراقات او یا هم کوم خلیجو ته پیدا کیږي مثلا تحلیل لار خلیجو پیدا کیږي مینه کې راکیږي او یا هم په د مواد رایته سره یې راځي نو دا خبره ده چې شفقانی ته مراجعه وکړي او د ډاکټر صاحب سره مشوره وکړي او ډاکټر صاحب باندې په خدمت کې کړي. راځو د پکتیا چې کوم ورو پښتنه کړی وو چې څوک ناس ناس ودی او بیا یې سلامت ته پیدا شي کوم خواړه ورته ورکړو. اوله خبره ده چې مایعات ورته ورکړل شي. ساده خبره ده چې دوی هغه جوش کړي اوبه ډېرې استفاده کړي خام اوبه استفاده نه کړي. دوهم دا هغه وارث پورې په هر ځای کې ډېر پیدا کېږي د وارث نه استفاده وکړي. نو ښه خبره ده پارچې پرچ کېږي دوی باید مایعات ډېر استفاده وکړي هغه جوش کړي اوبه وي او یا هم وارث وي. دا ښه خبره ده په اشارات کې ډېرې ګټه رسي په ګرمۍ کې ډېرې ګټه رسي دوی ته استفاده وکړي. ښه خبره ده دوه مختر محمد لیمن دغه کړي وو چې ماشومان او کاهلان دا د څنګه شو دي چې کېدای شي چې واره هم پراخته شي او غټان هم پیاخته شي. ولې په ماشومانو کې هغه ماشومان چې مثلا سوی تغذی او یا هم نورې داسې ناروغۍ ولري چې مثلا سرطان وي او یا هم په خوارځواکۍ باندې اخته شوي وي نو په هغو کې چانس د مرګ او مړینې زیات دی نظر دې ته چې هغه سالم وي یا کوم شی چې په مرض باندې اخته شوی نه وي. نو هغه کسان چې خوارځواکۍ او یا هم په نورو داسې کرونیک امراض باندې اخته وي او کله چې دا میاشي هم چچی او په دې ناروغي باندې اخته کیږي نو دا به زړه تر زړه شفقانی ته او یا صحي مرکز ته تماس ونیشي او حتی ورشي مشوره وکړي. دا فرق نه کوي چې دا کوچنی دی او غټ دی نو دا میاشي هر څوک چې په دې ناروغي باندې اخته کیږي کوم فرق نشته پدې.
بله ډاکټر صاحب استومان کور ودان مننه د چې ورستا نور او اوریدون کتب هم وار وار کړو خو کرش دغه د کلورا یا نسناست ناروغي چې مخکې یو د ازاد رادیو اوریدون کې خاکسار هم دغه موضوع را برسېره کړله. په دې ورستو کې په زلزله ځپلو سیمو کې د خوست او پکتیکا د دغه ناروغي د خبرېدو ډېرې پیښې هلته لیدل شوې دي. دغه راز افغانستان په یو شمېر نورو سیمو کې هم د دغه ناروغي د مخنیوي لپاره خپل خلک څه کولای شي؟
هغه نه ساهو کې مثلا هیڅ سوسی هم موجود نه وي یا پاک یو موجود نه وي یا پاک خواړه موجود نه وي نو دا ناروغي ګادرګه رامنځته کیږي او پیدا کیږي زموږ همتنان پر دې باندې اخته کیږي. خو ښه خبره دا دی ساده خبره چې ټول کولی شي دین استفاده وکړي هغه اوبه یا چې د کوهین او یا په ویالو کې راځي دغه نه ډډه وکړي. اطفال باید دې ته وهڅوي چې په کوم اوبه چې ډنډ شوي دي یا ولاړې دي او یا هم اوبه چې مثلا په ویالو او یا په کلي بانډو کې موږ تاسو ته کاریز یا ډنډ شوي اوبه دي دغه نه استفاده کړي. فقط وکولی شي هغه اوبه چې دوی استفاده کړي هغه جوش کړي حرارت ورته وکړي چې جوش وي دغه نه کولی شي استفاده وکړي او دی ان شاء الله چې په تاسو باندې په دې باندې نه خبرې کیږي. یګانه یو چې په کولرا کې دی هغه د هیڅ شي هدي چې خلک نه مراتي یا صحیح وبو یا صحیح خواړه چې هغه مثلا څو ورځې په تیر شي په خورو باندې ولر اوس په پروتو سیمې کې د برق سہولتونه نشته البته یخچال او یا بعضی هغه شیان چې غذا سالم او صحي هغه نشته. هغه انسان یا هغه خواړه چې مثلا ډېر وخت لپاره پاتې کیږي یا هغه اوبه چې مثلا مرته ایښي وي په کوم لوښي کې یعنې په سطل او یا په نورو داسې شی چې دوی د استفادې لپاره ساتي بیا دغه نه استفاده. زما مشوره د خلکو دا دی چې د وکولی شي په دې ناروغي اخته نه شي هغه خواړه او یا هغه اوبه چې دوی خوري هغه په داسې یو پاک وي لوښي او یا هم اوبه به جوش کړي وي. د ښه لارې همدغه دی چې اوبه او خواړه دوی تازه په تازه باندې وخورل شي او یا هم پاخه شي. ښه خبره دا دی.
بله ډاکټر صاحب بسیر ستومان کور ودان. بله قدرمنو اوریدونکو د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ده. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر بسیر ستومان هم زموږ میلمه دی. کولای شي چې پر هغه موضوعات سربیره چې تر اوسه پورې مو پرې خبري کړې دي د دنګي تبې د کلورا یا نسناس ناروغي پر دې سربیره د غراس کزيني نورې پښتنې هم تاسو لري نو کولای شئ تماس ونیسئ او خپلې پښتنې مو مطرح کړئ. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ویل د خبرونه دا برخه مو هم دغه ناروغي ته ځانګړې شوی او د خبرونه په دوهمه برخه کې هم غواړو چې په افغانستان کې روغتیایي روان وضعیت وڅېړو په تیره بیا له دې اړخه چې اوس چې په افغانستان طالبان بیا واکمن شوي دي، له افغانستان سره د نړیوالو ډېرې مرستې بندې شوي دي او د دغو مرستو بندېدا د افغانستان په سکتور په روغتیایي سکتور باندې هم ناوړه اغېز کړی دی. ډېرو سیمو کې کلینیکونه بند شوي، روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي او روغتیایي خدمتونو څخه ډېر خلک بې برخې شوي دي. روغتیایي چارواکي هم د دغو ستونزو ملامتي تر ډېره د نړیوالو په باندې اچوي چې وایي چې مرستې بندې کړي دي او په تېره بیا د طالبانو چارواکي وایي چې دغه روان بشري وضعیت سیاسي کړی دی. هڅه کوو چې د افغانستان د روغتیا وزارت له یو مسؤل سره هم د خبرونې په دوهمه نیمایي کې خبري وکړو او راته ووایي چې تر اوس په افغانستان کې روغتیایي څه ډول وضعیت حاکم دی، دوی څه امکانات لري او له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي. دغه راز به له تاسو هم واورو چې آیا هغه خدمتونه چې په تیرو شلو کلونو کې یا وروستیو کلونو کې د روغتیا په برخه کې تاسو ترلاسه کول، آیا په هغه کې اوس کوم کمی محسوسیږي؟ له ستونزو سره مخامخ وي او که له ستونزو سره مخامخ وي د روغتیا په برخه کې هغه څه ډول ستونزې دي؟ ډاکټر صاحب ستومان، د تاسو نظر به واورو. اوس تاسو دغه روغتیایي وضعیت په ټوله کې څه ډول ارزوي؟ هغه ناروغان چې تاسو ته درځي، آیا د هغوی کافي درملنه کیدی شي یا هغه درمل چې دوی ورته اړتیا لري او تاسو یې نسخه کې ورته لیکئ، آیا هغه درمل پیدا کیږي په افغانستان کې او کیفیت یې ښه دی که نه دی؟
په دې وختونو کې د وزارت شاته مې ټول خدمات په خصوصا په کابل کې بالکل ښه دي، انشاءالله رسیدګي ټول مریضان ته کیږي، خصوصا په شفاخانو او یا هغه بسترونه چې اوس موجود دي او یا هم وسوالۍ کې موجود دي چې نن خبرې کوم خاص مشکل کې نه لیدل کیږي. ولې په لرو پرتو سیمو کې بعضې مشکلات شاید موجود وي، هغه هم وزارت شاته ما کوشش کوي چې هغه مشکلات تر قدره حل کړي. ولی هغه کومکونه چې مخکې کېدل سازمان صحي کول، هغه شاید اوس یو څه د خنډ سره مخامخ شوي دي. ولې دا وزارت شاته ما په دې کوشش کړي چې هغه کوم مشکلات چې رامنځته شوي دي هغه له منځه یوسي او د رسیدګي وشي. خو بیا هم هغه مرستې چې کېدي او یا هم کوم هغه چې کېدل هغه اوس کم شوي دي. ولې وزارت شاته ما په خپل وار سره کوشش کوي او په دې هڅه کې دي چې هغه کوم مشکلات چې دي هغه حل کړل شي. ولې دومره ډېر نه دي چې هغه قابل دي چې موږ مشکلات
درمالو په برخه کې اوس په دا وروستیو څو میاشتو کې چې په افغانستان له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی، بانکي ځینې بندیزونه لګول شوي دي، درمل هم ټول تقریبا له نورو هیوادونو هیواد ته واردېدل، آیا د درملو په برخه کې کوم د کمی احساس کیږي تاسو؟
په وزارت شاته مې یو کمیسیون جوړ کړی دی چې هغه به کنټرول کوي د هغو دواونه چې مثلا مخکې واردېږي، دغه په خاطر باندې چې د دوی کیفیت ارزیابي کړي چې د دوی کیفیت څومره دی. دا یو نیک کار دی او دې باندې عملاً کار روان دی چې دوی دغه چې کوي یو کمیسیون تشکیل شوی دی. هغه ټول دواوې چې اوس د پاکستان او یا له نورو هیوادونو نه افغانستان ته واردېږي هغه باندې چک او کنټرول دی چې دا چک شي چې د هغه دواګانې او یا هغه درمل چې افغانستان ته واردېږي به په یو کیفیت باندې وارد شي. ولې خاص کوم داسې مشکل نشته چې موږ د دواو یا د خاص سره مخامخ د کمپیوټر سره مخامخ شي، نه دواو درمل شته. ولې دوی یو کمیسیون جوړ کړی دی، په هغه کمیسیون باندې کار روان دی چې دوی هغه دواوې یا هغه کمپنیانې چې مثلا دواوې واردوي افغانستان ته په یو ښه کیفیت او په ښه کوالټي سره باید واردېږي. دا کار دوی د ستایلو دی.
ډېر مننه کور ودان د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر بصیر ستومان چې زموږ بلنه مو ومنله او په دې خبرونه کې البته په لومړۍ برخه کې مو را سره ګډون وکړ. کور ودان.
شکر.
د طالبانو له بیا واکمنېدو کال وروسته
یو سرپرسته کابینه تعیین او اعلان کړی.
و
اوس چې د څونه وخت زه خوندې ته نه متلی او خوندې نه په کور کې پاتې ما په ژور خفګان باندې اخته شوی یستو.
څومره ځوانان دي هغه تعلیم یافته ځوانان او هغه بیروزګار دي.
څومره اعتراض وو د لیسې مریم خوندې په مخ کې وروسته لس دقیقې تېر نه شو چې طالبان خبر سره راغله او موږ باندې هوایي فایر وکړ.
د زمری په څلورویشتمه د اګست پر پنځلسمه د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونې.
سبا پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنی دو له یوې کلنې کلیزې سره برابره ده. د ازادي راډیو ځانګړې خپرونې پیل شوې دي. د ازادۍ په دې مناسب اړه د ازادي راډیو خبری پوښښ ته تعقیبوي. سبا هم د ټوله ورځ ځانګړې خپرونې لرو. لکه څنګه چې خپرونې په پیل کې مو وویل، د خپرونې په دوهمه نیمایي کې به تر ډیره د افغانستان پر روان وضعیت، پر روان روغتیایي وضعیت خبرې وکړو. د البته د طالبانو د تر واکمنۍ لاندې چې د روغتیا په برخه کې اوس کوم امکانات په افغانستان کې موجود دي او څه ډول ستونزې رابرسېره شوې دي په تېره بیا د نړیوالو د مرستو له بندېدو سره. که تاسو پوښتنې لرئ هم کولی شئ چې په دې برخه کې راسره ګډون وکړئ. موږ هڅه کوو چې د روغتیا د وزارت له یوه مسؤل سره هم تماس ونیسو او دې خبرونې ته راوبولو. خو یو ځل بیا هم د ټلیفونونو شمیرې اعلانوم: 00420221120401. دا مو د واتساپ شمیره ده. بله شمیره ده 00420221120501. رادیو ټکی ازادي مهم د سکایپ ادرس ده. د خبرونه په دې برخه کې د افغانستان د خوړو او درملو د ملي ادارې عمومي رئیس ډاکټر باری عمر هم را سره یو ځای شوی دی. ډاکټر صاحب، خبرونه ته خره غلاست.
مننه، خوشاله اوسئ. زه تاسو او تاسو درنو همکارانو او ټولو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم.
مننه کور ودان چې زموږ بلنه مو منله. که په پیل کې راته ووایي چې ستاسو دغه د خوړو او د درملو ملي ادارې عمومي د ملي ادارې دنده څه ده؟
دا چې له نوم څخه هم جوتیږي چې د درملو یا د خوړو او درملو ملي اداره د هیواد په سطحه باندې یو سرتاسري لویه اداره ده چې دنده لري تر څو په هیواد کې د خوراکي توکو مسؤلیت داډمن کړي او همدارنګه هغه تاجران رونه چې دلته درمل خوراکي توکي او یا هم درمل تولیدوي او یا هم له نورو هیوادونو څخه راواردوي هغه د نړیوالو معیاراتو ستاندردونو په نظر کې نیولو سره دغه پروسه مخته بوځي تر څو دلته کیفیت داډمن شي. همدارنګه د دغو برخو لپاره پلانونه جوړول دي که هغه لنډمهاله دي که هغه ستراتیژیک دي، پالیسیانې جوړول دي، د قوانینو تطبیق ده او په دغه برخه کې هغه اشخاص یا هغه خلک چې له قوانینو څخه سرغړونه کوي د هغوی د قانون منګولو ته سپارل دي. په لویه سطحه ویلی سم چې دغه اداره څلور هغه مهم اشیا یا اجناس او یا هم موارد چې ډېر مهم دي د یوې ټولنې لپاره لکه هغه خواړه دي، درمل دي، طبي تجهیزات دي او کاسمیټکس یا د سینګار وسایل او سامان دي. د دوغو څلورو قسمو موادو یا مواردو د کیفیت تضمین ده او همدارنګه د دوی په بازار کې د نرخونو څارنه ده او د دې کنټرول ده.
تاسو د داسې یوې ادارې په راس کې اوس فعلا قرار لري چې په تیرو شلو کلونو کې هم تر ډیره په افغانستان کې د درملو باندې انتقاد دو چې کیفیت ښه نه دي. له وخته تیر شوي درمل معمولا هیواد ته واردیږي. تر اوسه پورې له هغه وخته چې تاسو دغه دنده پیل کړې ده تر اوسه مو په دې برخه کې څه کړي دي؟ موږ داسې راپورونه هم درلودل چې اوس هم تقریبا په بازارونو کې هغه درمل شته ده چې له وخته تیر شوي وي.
مننه. یو خو د تیر وخت خبره ده، دښتیا هم څه په تیر وخت کې مشکلات ډېر زیات وو او موږ ته داسې یوه اداره په میراث را پاتې ده چې په تیر وخت کې تقریبا داسې د دغې برخې لپاره جوړ شوي کوم مقررې او قوانین چې دي هغه نه دي تطبیق شوي، نو له امله یې دلته قاچاق ته زمینه ډېره برابره وه، مشکلات ډېر زیات وو. حتی د کیفیت د کنټرول لپاره د افغانستان په سطحه باندې دلته یو لابراتوار وو چې هغه په کابل کې قرار درلود. موږ ډیر کوښښ وکړ تر څو پورې شته قوانین پالیسیانې هغه موږ پلي کړو او په ستراتیژیک پلان باندې کار وکړو تر څو وکولای شو چې له دغه ستونزمن حالت څخه ووځو او خلکو ته ډاډ او اطمینان حاصل شي. په اول قدم کې موږ د قاچاق مخه ونیوله. دلته به مخکې 90% درمل او خوراکي توکي په قاچاقي ډول سره راوړل کېدل. قاچاق دا معنا نه چې دوی به په عمومي دروازو باندې نه راتلل. قاچاق دا معنا چې هغه قوانین او هغه پالیسیانې چې د دغې ادارې وې هغه نه تطبیقېدي. هر څوک به ته یو خارجي هیواد ته هلته به په آزاد بازار کې که درمل وو که خوراکي توکي وو دا به خریداري کول او کبل لس کنټینر وو دیو کنټینر به محصول ورکاو نه به نور دغه سي د فساد او رشوت په زور باندې راتیرول او هیواد ته به راولل. دلته د دې کیفیت نه چک کیدی او دغه خلکو به چا جواز درلو چا به جواز نه درلود. هغه اسناد چې د وارداتو لپاره مهم دي هغه به نه درلودل. نو موږ اول قدم کې دا کار وکړو چې پوری فرمې مو لازمي کړې. پوری فرمې دا داسې یو سند ده چې تاجر د دغه پوری فرمې په اساس کولای شي چې واردات تر سره کړي. په دغه پوری فرمې کې د دغه درملو قیمت او د دې هغه مقدار کمپنۍ دا هر څه واضح شوی او د دې پوری فرمې په اساس موږ کولای شو چې د اصل او جال مخه هم ونیسو او د دې تر څنګ د کمپنۍ انوایس او دا ځینې نور اسناد چې هغه ډېر لازمي دي هغه مو لازمي کړل. نو اوس الحمدلله تقریبا زه ویلی سم چې 50% قاچاق اوس کنټرول.
مننه ډاکټر صاحب باری عمر. اوریدونکو هم ټلیفون نه کوي او اوریدونکو به راوخلو. بلې څوک او لکم زموږ تماس نیولای؟
سلام علیکم ورزغله مسخر کوچای نو ګر نه تاسو سره تماس کوم.
خبرونه ته خره غلاست ډاکټر صاحب باری عمر زموږ اوس مل مده سپختن لري.
ډاکټر صاحب السلام علیکم او پس سلام نه دا پختن تر نرم چې ورور ادا د کیفیت درمل افغانستان ته وريديږي دا هر چا ته معلومه ده چې ورور ادا هیڅ فائدہ مریضانو ته نه کوي نه مریضانو ته فائدہ لري. او بل څه دا غوړی کې د کیفیت غوړی را وريديږي دا د څیر کماندې چې یا چې د خپل خبرو مده چې کوي ماشینونو شای لري دا د کیفیت سامانو د څیر معلومات کوي دا پختن لازم نه لرم.
من نه کور ودان پختنه مو یاداشت سوله یو بل اوریدونکو هم دی ډاکټر صاحب عمر تاسو دغه پختنه د سره یاداشت کی. بلې ازادي راډیو او ری تاسو غږ خبريږي غلمغل ډیر زیات دی خو خپل ځان راو پیژنې او لکم زم تماس نیولای.
ملګر بار مې پال مدني د افغانستان د ولس خدمتګار یم. اب تیر حکومت کې مو اوس حکومت کې دوه وخت دغه هلانونه کوي چې موږ دا وره چې کیفیت صحیح
بله
او تاریخ شته نه یي تر اوسه پورې دا شی موږ نه د عملي نه دی لیدلی
بله
چې هغه دواګانې چې تاریخ تیر او دی د بین ایسي او یا هغه مهم هغه د دوا د کیفیت صحیح. ګوره زموږ مریضان پاکستان ته ځي پاکستان په یو نقشه باندې هغه مریض کیږي او په افغانستان کې چې لاس نفسي او شل نفسي واخلین جوړیږي نه. او بل په افغانستان کې یو ډیر هغه بلد چې ډیره دوا ورکوي دومره دوا ورته پانډه کی چې هغه مریض ایران پاتې شي واشم نه ورته رسیږي. او بل ډیره دغه خبره دا ده چې هغه ډاکټر خپل مشخص نقشه کې شلیکی نشانی او بل دواخانه کې پیدا کیږي نه. دوی ته وایم چې تاسو که د ډاکټران یې او که دغه دواخانه خو تاسو په ولس باندې ډاکټران یې تاسو د ولس لپاره دواخانه جوړه کړې ده ولې غلطي کوي؟ ګوره جهانیان چې مملکتونه دي د افغانستان سره ګوره بشري مرستې کوي حکومتونه کوي پیسې رولي زمونږ خپل افغانان که په دولت کې که د باندې توجه نه کوي ولس سره حق تلفي کوي.
مننه کور ودان پښتنه مو ډېرې مطرح شوې دي ډېرې پښتنه مو وکړلې پښتنه ټول یاداشت سولې مهمې پښتنه هم دې کور ودان دی. بل اوریدونکو هم دې څوک او لکم زم تماس نیولای دي. ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ده تخنیکي همکار وایي چې بل اوریدونکو نشته. ډاکټر صاحب باری عمر تاسو پښتنه یاداشت کړی مهرباني.
مننه. زه د دوه دوړو ورونو سلامونه علیکم سلام وایم د کوچی صاحب او د مدني صاحب تقریبا د کوچی صاحب د پښتنې یو جوز او د مدني صاحب ټول پښتنې تقریبا سره نسبتا یو شان وي. ګوره موږ د درملو د کیفیت په برخه کې الحمدلله تر دې دمه ډېر څه کړي دي. اوله خبره تر ټولو مهمه دا ده اوس افغانستان ته په ګمرکاتو چې څومره درمل راځي دا یو هم بغیر له نمونهګیري بغیر له ټیسټ څخه بازار ته نه عرضه کیږي.
مونږ تقریبا په ډیر کم وخت کې 1290 قلم درمل په لابراتوار کې تجزیه کړي. کچېرته دا مونږ د جمهوریت له وخت سره مقایسه کوو کېدای شي په هغه وخت کې ډیر کم وي. او همدارنګه په دغو درملو کې 190 قلم داسې درمل راغلي چې د هغو نتیجه منفي وه، او دغه منفي دوایانې مونږ حاضر کوو چې د زرګونو کارتنه کېږي. دغه 1595 قلم نور مسترد شوي دي چې په دې کې به نور مشکلات وو، یا به بیش نمبر د قتل نمبر سره فرق کوو، یا کوم لیبل به چې په لګېدلی وو هغه شی به پکې موجود نه، یعنی مختلفو علتونو له وجې نه هغه مونږ مسترد کړي دي.
ډاکټر صاحب عمر، دا مو په یو وخت کې دغه کنټرول کړی دی که په یو اوږده موده کې؟
د اسلامي امارت لراتک څخه وروسته دغه ادارې ته کوم رسمي شخص نو معرفي شوی. څلور میاشتې کېږي چې زه دغه ادارې ته معرفي شوی یم. موږ ډېرې لاسته راوړنې چې لرو دا تقریبا د دغو څلورو میاشتو په موده کې دغه کارونه ترسره شوي دي.
ډېر ښه. زما پوښتنه دا ده چې کله تاسو دغه د درملو د بې کیفیته درملو مخه ونیوله، هغه چا چې وارد کړي وو هغوی ته مو سیګنال ورکړه او نور مو هم خبر کړي چې که تاسو دغسې بې کیفیته درمل واردوئ نو موږ مخه نیسو چې هغوی په راتلونکي بیا را وارد نه کړي؟
په دې اړه باندې موږ له دوی سره بار بار ناستې کړي دي، بلکې د مطبوعاتو له لارې موږ خبر خپور کړی ده، د ملي تلویزیون له لارې، طلوع تلویزیون، بس نورې رادیوګانې، حتی بی بی سي رادیو سره ما مرکې کړي دي. دا خبره مو ته کړې. موږ دلته د هماهنګي په نوم باندې یوه کمیټه جوړه کړې ده. هغه تولیدونکي کمپنۍ چې په داخل د افغانستان کې درمل تولیدوي او هغه اتحادیې چې د هغوی سره مختلف شرکتونه دي او له هېواده بهر له نورو هېوادونو څخه دلته درمل راوړي، هغوی ټولو ته دغه اطلاع ورکول شوې ده. بلکې هغوی په دې کې تواني شوي هم دي چې موږ د هغوی درمل نیولي دي، او دغه چې د کیفیت د کنټرول په موخه موږ تر دې دمه پورې تقریبا څه باندې 193 ټنه درمل چې هغه یا به تاریخ تیر وو او یا به نتیجه منفي وو، دا موږ سپوزولي له منځه مو وړي د کابل د شروالۍ په مرسته. او 200 ټنو په شاوخوا کې اوس نور درمل هغه هدر ته آماده دي چې دا هم کم کیفیت درمل وو او موږ نیولي دي، او دا اوس هدر کوو. دغه چې دې ته ورته غذایي مواد، نو دغه پروسه روانه ده. اساسي خبره دلته دا ده چې موږ ته کومه اداره په میراث پاتې ده، دا اداره له صفر سره ضرب وه. اوس موږ کوښښ کوو چې ورځ تر بلې ترقی په حالت کې، ورځ تر بلې موږ کوښښ کوو چې دا اداره معیاري شي او هغه جهاني سټنډرډونه چې باید په دغه برخه کې هغه عملي شي، هغو ته لارې اسانه کوو او هغه عملي کوو. راځم د کوچي صاحب دویمه پوښتنه د غوړو په برخه کې وه. موږ د غوړو لپاره، بلکې د غذایي موادو لپاره په کابل کې لابراتوار لرو، په ننګرهار کې او په هرات کې مزار کې لابراتوار لرو، او اوس مو په نوي پلان کې دا ده چې ان شاء الله د دوه میاشتو په دوران کې به دننه موږ کوښښ وکړو چې په اتو نورو هغو ولایتو کې چې هلته ګمرکات شتون لري د غذایي موادو اته لابراتوارونه به موږ ان شاء الله فعال کړو. موږ دا ټول غذایي مواد چې راځي افغانستان ته راوارديږي هغه تجزیه کوو، هغه کتل کیږي، که چیرته کیفیت سم وو بازار ته د خروجي اجازه ورکول کیږي، که ناسم هغه ضبط کیږي. ښه مثال دا ده چې موږ په دې لنډو ورځو کې تقریبا 1.5 ټنه هغه غوړي چې هغه له پاکستان څخه راوارد شوي وو د تجار په لاس باندې، او د لابراتوار نتیجه دې موږ دا راغله چې په دې کې پر اکساید تقریبا 8 ګرامه پر یو لیټر باندې وو. پر اکساید هغه مواد دي چې دا باید په نارمل شکل لسو نه زیات نه وي په یو لیټر کې، خو زیاتوالی دا په نښه کوي چې دا سرطانی امراض ترې پیدا کیږي، ملګننسي چې هغه خبیثه سرطان ورته وایي دغه باعث ګرځي. دا وړي موږ ضبط کړل او فیصله مو داسوله چې د دې لپاره دغه تاجر متضرر نه شي. تقریبا د $15,000 په شاوخوا کې غوړي وو. دا بیرته موږ هیئت ورته وټاکل، دغه نن دې موږ هیئت للی ده. دا غوړي به په تورخم باندې اړي تر څو تاجر په دې باندې پوه شي، او نورو تاجرانو ته هم پند او عبرت چې دغه غوړي بیا څوک رانه وړي. نو دا اطلاع موږ د راډیو له لارې نورو تاجرانو ته هم رسو چې ګورئ تاسو کوښښ کوئ افغانستان ته به داسې غذایي توکي، داسې درمل نه واردوئ چې سبا تاسو هم پکې تاوانیان وئ، او که خدای مکړه دغه درمل په بازار کې وپلورل شي یا دغه غوړي یا دغه غذایي توکي مارکیټونو ته ورسیږي، دا د دې ولس روغتیا چې کومه زیانمنوي دا په دنیا او آخرت کې به تاسو بیا د پښتنې ځواب ویونکي وي او تاسو ورته ماخوذه کیږئ. د مدني صاحب څو موضوعات نورو ته اشاره وکړه چې ډاکټران ډېره دوا ورکوي، دا موضوع موږ سره تړلې نه ده، د عام روغتیا وزارت پورې مربوطه موضوع ده. پاتې شو شفري نقصې. د شفري نقصو په حق باندې هم موږ ډېر کوښښ کړی ده، او دغه پیغام مو تر ډېره حده پورې خپور کړی او رسولی مو. دا اوس هم کوښښ لرو کېدای شي راتلونکو څو ورځو کې زه یو مطبوعاتي کانفرنس لرم، دا به ښه پکې واضح کړو چې شفري نسخې هیڅ ډاکټر نه لیکلی دي. موږ کوښښ دا ده چې نسخې باید ټولې کمپیوټري شي، په کمپیوټر باندې ولیکل شي تر څو هغه هم فهم وي او هر درملتون ور باندې پوه شي. نو کوښښ موږ روان ده تر څو پورې دغه برخه معیاري کړو او هغه معیار ته ورسوو تر څو د خلکو ژوند چې له خطر سره مخ ده هغه وژغورل شي.
بله کور ودان یو بل موضوع مطرح کړی و چې څه هم تاسو ویل چې دا تاسو سره ارتباط نه لري، خو د یو ډول نظر وای چې پاکستان ته ډیر ناروغان چې زی هلته زری درملنه کیږي، خو په افغانستان کې تقریبا ډیر نسخه ورکول کیږي او دوا هم تاثیر نه کوي. په هر صورت پر دا موضوع چې اوس د تاسو له ادارې سره تړل نه ده، ډاکټر صاحب باری عمر ما د خبرونه په پایل کې هم ویل تاسو اوس تقریبا څو میاشتې کېږي چې دغه د افغانستان د خوړو او درملو د ملي ادارې عمومي رئیس ټاکل شوی وی، له هغه مخکې مو هم مهمه دنده درلودله د افغانستان په روغتیا وزارت کې د عمومي روغتیايي خدمتونو د وړاندې کولو مسؤل ولی. که راته وای چې موږ ډېر راپورونه درلودل چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستو له بندېدو سره خصوصي سکتور هم تر روغتیايي سکتور هم ډېر اغیزمن شوی دی، که څه هم په دې برخه کې د روغتیا نړیوال سازمان او دغه راز ځینو نورو خپل مرستو دوام ورکړی، ډېر کلینیکونه یې فعال ساتلي دي، قابلګانو ته تنخواه ورکول کیږي یا هغه ډاکترانو ته په ټوله کې، خو په مجموع کې راته وای چې اوس وضعیت پخوا د نویو څو میاشتو په پرتله ښه دی.
دا موضوع خو د عام روغتیا وزارت سره تړلې موضوع ده، خو څه معلومات زه لرم په مجموع کې له اول ورځو څخه، یعنې له لس میاشتې مخکې اته میاشتې مخکې چې کوم وضعیت او اوس کوم وضعیت ته دا فرق دی. روغتونونو کې اوس وضعیت ښه ده، د افغانستان د تخصصي شفاخانو تقریبا ډېر تخصصي شفاخانې رسمي واخیستې چې د هغه پر اکمال سور سلیپ کوي او دغسې د صحتمندي پروژې بېرته احیا کول د ملل متحد یا نړیوال بانک لوري، اگر که نړیوال بانک دی کې ډېر رول اوس نه لري، تر اوسه پورې مستقیمه د افغانستان سره کار نه ده شروع کړی، خو بیا هم په غیر مستقیم ډول سره فنډ ورکوي. نو هغه شته ستونزې چې مخکې وې هغه اوس کمې شوې دي. خو په مجموع کې داسې باید ووایو، هغه نړیوال سازمانونه او هغه هیوادونه چې د افغانانو سره له نن څخه یو کال مخکې د تېرو شلو کلونو په دوران کې مرستې کولې او د یو سیاسي تغییر سره دوی خپلې مرستې د روغتیا په برخه کې بندې کړې وې درولې، دا یقینا یو قسم حیرت انګیز سوال سړي ته پیدا کوي چې آیا بشر او ولس هم موږ سیاسي اجنډا ته داخلولی شو؟ نو ولې دې ولس، ولې دې مریض او ناروغ، ولې دې امور او ماشوم دې سیاسي اجنډا قرباني شي؟ ځکه شل کاله دې خلکو ته دا چیغې ویلې چې موږ تاسو ته بدون کوم هدف خدمات ترسره کوو، او د افغانستان داخلي سیستم که د هغه وزارت مالیه سیستم او که هغه د عام روغتیا اداره سیستم و به ټول په خارجي مرستو پورې تړلی ساتلی وو. یعنې که چېرته خارجي مرستې وې نو کارونه به مخته روان وو او که به نه وې هر څه به خرابېدل. نو اسلامي امارت ته هم دا هیواد یا دا نظام په داسې ډول سره تسلیم شو چې تیر نظام ټول په خارجي مرستو پورې تړلی وو او د امارت راتګ سره سم خارجي مرستې بندې شوې.
ډاکټر صاحب باری عمر، دغه خبره چې تاسو وکړه، چې په تیرو شلو کلونو کې دغه جمهوری نظام کې ولې تر ډیره په مرستندویه محسسو باندې په تیره بیا له مالي پلوه د افغانستان سکتور روغتیایي سکتور تړلی، ولې د روغتیا وزارت تر چتر لاندې تر کنټرول لاندې دغه ټول چارې نه سنبالی دي؟
اساسی خبره دا ده چې تیر نظام کې د تیر نظام چې کوم چارواکي او افغاني چارواکي هغوی صلاحیت او اختیار د دې کار نه درلودو، دا د امریکا او د دې متحدینو یوه پالیسي وه. دوی نه غوښتل چې افغانان د خودکفا شي او نه یې غوښتل چې باید داسې یو سیستم جوړ شي چې د هغه سیستم په چوکاټ کې افغانان وکولی شي چې خپلې ستونزې خپله حل کړي او همدارنګه په خپلو منابعو څخه استفاده وکړي او خپل منابع په کار باندې واچوي. نو ځکه هم دا ټول سیستمونه نه تنها د عامې روغتیا وزارت تاسې وګورئ، نور وزارتونه دي، داسې دي، موږ اداره ده، دا ټول په خارجي مرستو باندې ولاړې ادارې وې، ولاړ وزارتونه وو. دوی غوښتل چې تر هغه پورې د خارجیانو دلته په افغانستان کې دوی ښکېل ول، دلته په افغانستان کې دوی بند پاتې وو او دلته دوی شتون درلود، دوی د افغانستان هغه موجوده نظام هم له ځان سره په داسې شکل مخته به وو چې نه لکه که په انسانانو کې مثال ورکړو لکه یو سړی چې نه مړ وي نه ژوندی وي، یعنې مړ هم نه شي ورته ویلی ژوندی هم نه شي، داسې یو حالت کې ساتلی
ډاکټر صاحب
او نه یې غوښتل چې پرمختګ وکړي.
تاسو یعنی ستاسو په نظر په هغه نظام یا په چارواکو باندې هم دوی باور نه درلوده؟ کراشو دې خبرې ته اوس چې تاسو وایئ چې تر ډېره دغه مرستې نړیوالو بندې کړې وې، دې ته سیاسي رنګ ورکړی دی، یعنی فکر نه کوئ چې له دوی سره به دغه اندېښنه هم وي چې که چېرې دغه مرستې کېږي ممکن د نورو اهدافو لپاره چارواکي ترې استفاده وکړي؟
ګورئ تاسو ګورئ په افغانستان کې اوس نور اهداف کله شتون لري، آیا دلته خپلمنځي جنګونه سته؟ نه سته، ډېر په کم تعداد سره خلک به وي چې هغه به د دې نظام مخالفت کوي چې هغه هم له نش سره برابر دي او د هغو هم کره ثبوتونه موجود دي چې له خارجي هېوادونو څخه څومره پیسې ورته راځي او څنګه سیستم ده. نور خو دلته دغه نظام د افغانانو نظام ده، که دلته معارف ده، که دلته صحت ده، که دلته کومه بله اداره یي، هره اداره چې دلته اقتصاد ده، دا دغه افغانانو لپاره ده. که چېرته دغه نظام قوي وي، د پرمختګ په حال کې وي، نو افغانان به ورسره د پرمختګ په حال کې وي. یعنی دلته کوم پنډونه چې راځي هغه ټول د افغانانو د بهبود لپاره، د افغانانو د پرمختګ لپاره په کار اچول کېږي. تاسې وګورئ په دې لنډ وخت کې اسلامي امارت وکولای شوی چې ډېرې زیاتې انکشافي پروژې په کار باندې واچوي، چې تېر نظام سره له ډېرو امکاناتو سره له ډېرو تخنیکي وسایل هم په دې نه توانېدلي چې دا کارونه ترسره کړي، خو اسلامي امارت په دې باندې په کم وخت کې او د نه امکاناتو په موجودیت کې په دې باندې وتوانېدل چې دا کارونه ترسره کړي. یعنی دا د څه لپاره؟ دا د افغانانو لپاره. نو کوم پنډونه چې راځي دا به حتما د افغانانو لپاره استفاده کیږي، ځکه دا نظام کې اداري فساد نشته او دلته شفافیت ته، دلته حسابدهي ته، دغه نظام ژمن نظام ده او د نظام چارواکي ژمن چارواکي دي.
مننه ډاکټر صاحب. باری عمر څو دقیقې وخت لرو او اوریدونکو ټلیفونونه کوي، بلې څوک او لکوم زم تماس نیولی؟ ازادي راډیو ده مهرباني.
نوری صاحب تا کا سلام وایم او ډاکټر صاحب پښومول اوریدونکو ته سلام وایم. همدرد در سره پاړی کا کین لغمان نه.
همدرد صاحب خبرونه ته خره غلاس څه پښتنه لري مهرباني.
خو دغه پښتنه ده له دې ورور نه په اوس وخت کې څومره معیاري تشخیص وسایل لري زمونږ ملکانه معیارې تشخیص کوي چې مطلب څنګه نورې نړۍ کې وسایل وجود لري؟ آیا افغانستان کې هم پرمختللي وسایل دي؟ لکه یو خوراکي توکو یا غټ یو دوایی په دې باندې مطلب یې نه دوا غیر معیاري کیفیت نه لري او له پاسه تاریخ نه لري؟ یا افغانستان دومره وسایل لري پرمختللي
نه دی؟ مننه همدر صاحب کور ودان. ډاکټر صاحب باری عمر پښتنه در سره یاداش کې د کنټرول یا د تشخیص تاسو کافی وسایل امکانات لري چې هغه خوراکي توکي چې مسؤول نه دي ډاډمن نه دي په څه ډول کولای شي چې دا په نخښه کوي او دغه راز درمل هم بل اوریدونکو دی څوک او له کوم زم تماس نیولی؟
مننه نوري صاحب سلامونه تا ته، ډاکټر صاحب ته، اوریدونکو.
وعلیکم السلام.
نبی الله زابلای دا شیبه د ایران شیراز خبرې کوم.
زابلای صاحب که زانم معرفینه کی اوریدونکو ساغه اوری او تپی جن چې څوک یې مهرباني پوښتنه مطرح.
زه په هر وخت مکم د ډاکټر صاحب محترمه دا سی و جدي پښتنه زه څو ځلې له جدي مشکل سره مخامخ شوی د دوا، یعنی د تبرکولوز ګولې سی دی کومه دوا سی دغه یواز یو یواز په شپخانو کې ورکوې اول ته پیدا کیږي بل ځای نه پیدا کیږي، خو که هغه تبرکولوز ګولې کچرته د مریض تمام سی کې مثلا اتن مې سي خړلې هغه اتمې سي ټولې په بوله او هوچېږي کایو ورس کزا سي هم مشکل دا د کله سي د الته شپخاني ته مراجعه کوو الته مثلا شاجو شپخانه زدرتې د اومده سي نوري نوري هم نو الته د هغه د ګولې نشټونی نو بیا که شغه دوا کزا سي نو ټول هغه اتمې سي سي دوا خړلې دغه ټول لبین دي. نو عموما په ټول شپخانو کې د تبرکولوز ګولې پر وخت نه پیدا کیږي او دا یو ډېر جدي مشکل ده. آیا تاسو دغه مشکل ته څومره ژمن پاتې سوی د مخکنی اداره کې دا مشکل ووسم وجود لري؟
مننه کور ودان زابلای صاحب. کور ودان بلې قدرمن اوردون کو د سوشي بول لپاره البته ټلیفون نه مکوي وخت ډیر کم لرو نور ساسو ټلیفون نشو اخیستلای خو هغه پښتنه چې مطرح سوی دی په دې پښتنه باندې به ډاکټر صاحب باری عمر رڼا واچوي. ډاکټر صاحب مهرباني د لکم زی پیلوي تاسو پورې اړه لري مهرباني.
مننه همدر صاحب د پښتنه په جواب کې به وایم سمګه د درملو د ارزونې لپاره یا د درملو د کیفیت کنټرول لپاره د افغانستان په سطحه یو لابراتوار لرو چې هغه په کابل کې ده د اسلامي امارت له راتګ سره سم تر دې دمه پورې دغه لابراتوار ته تقریبا د $3 میلیون په ارزښت باندې د مختلفو سازمانونو له لورې موږ ته وسایل خریداري شوي دي چې موږ له هغوی څخه هم مننه کوو چې په راس کې UNDP او ګلوبل فنډ او دې ته ورته نور سازمانونه دي. نو موږ الحمدلله د وسایلو لحاظه په دغه لابراتوار کې ډېر غني یو او ډېر بهترین وسایل لرو او کولای شو چې په دې باندې اکثر درمل مونږ چیک کړای شو او د دې نتیجه لاسته راوړو. دغه د خوراکي موادو لپاره ما مخکې یادونه وکړه چې 3 لابراتوار نوم لرو. اوس زموږ نوی پلان دا ده چې موږ 4 د درملو لپاره 4 لابراتوارونه او د غذایي توکو لپاره 8 لابراتوارونه باید فعال کړو چې دا معیاري لابراتوارونه وي او هیڅ درمل او هیڅ غذایي توکي که هغه دلته تولیدیږي او که له بهر راځي تر هغه پورې چې په دغو لابراتوارونو کې نوي کتل شوي هغو ته به د خروج اجازه مارکیټ ته نه ورکول کېږي. زابلي صاحب
عمر، ډاکټر صاحب عمر، مخکې له دې چې هغه پوښتنه ځواب کړي، تاسو کافي فني پرسونل یا متخصص پرسونل هم لري؟
موږ سره پرسونل سه اوله خبر خدا ده چې مخکې په دغه لابراتوار کې کوم پرسونل کار کاوه اوس هم هماغه خلک دي. د ګوتو په شمار به تغیرات راغلي، لکه ځینې خلک په خپل استعفا کړې ده او تللي دي، نو د هغو په ځای باندې موږ نور خلک معرفي کړي، وړ او فني اشخاص مو معرفي کړي. نور هماغه زوړ پرسونل ده، زاړه خلک دي، له موږ سره دلته کار کوي، هغه هم افغانان دي. موږ د قدر په سترګه باندې ورته ګورو او اوس هم موږ تقریبا د 40 شاوخوا کې خالي بستونه لرو چې دغه لپاره مو د امتحاناتو کمیټه دایره کړې ده. هغوی به په دې باندې کار کوي تر څو د آزاد رقابت لارې امتحان واخیستل شي، تر څو هغه اشخاص ته چې دغه بستونه وړتیا لري هغوی لاره پیدا کړي چې دغه بس ته راشي. او په دې برخه کې انشاءالله موږ ژمن یو چې وړ او مسلکي خلک راول.
بله، کور ودان او د زابلي صاحب پوښتنه مهرباني.
او زابلي صاحب داسې پوښتنه وکړه چې دا هم د عامې روغتیا وزارت پورې تړلې پوښتنه ده، خو د دوی د تشکیل لپاره دومره ویلی سم چې تبرکلوز دوا صرف دا چې نه ده، دا به حتما په دولتي یا هم د موسساتو په روغتونونو او کلینیکونو کې پیدا کیږي، دا په عامو بازارونو کې هم پیدا کیږي. او تبرکلوز دوا یو قسم ټابلیټ، 4 قسم فرمولې لري، یو قسم 3 قسم فرمولې لري، دا په عامو بازارونو کې ستاسو پیدا کیږي. او اکثر روغتونونه یا هم کلینیکونه چې په اطرافونو کې شتون لري، دا د حتمندي پروژې تړلې دي. کلینیکونه او روغتونونه دي، او باید په دغه روغتونونو کې درمل موجود وي. داسې د دې په روغتون کې ولې نشته؟ نو ښه خبره دا ده چې دوی د خپل پوښتنه یا د خپل غوښتنه د زابل ولایت د عامې روغتیا ریاست سره شریکه کړي، تر څو هغوی هغه مربوطه NGO یا موسسه متوجه کړي چې هغوی د دې ولایت قرارداد په لاس کې لري دغه درمل هلته ولې شتون لري.
که لن راته وایي ډېر وخت نه لرو، ډاکټر صاحب باری عمر، په افغانستان کې چې ډېر خلک د خورلو خوندیتوب نه لري، د خوراکي موادو مسؤلیت هم یو مهمه موضوع ده، په دې خاطر کله چې خواړه کم وي نو باید مسؤول خواړه وي چې هغه کافي مقوي وي، چې که څوک په ورځ کې 3 وخت نه لري، 2 وخت یې خوري، نو باید هغه کافي انرژي یو چاته ورکړي. په دې برخه کې څه داسې خاص اقدامات لري؟
ګورئ، د غذایي مسؤلیت نه په نړۍ کې هیڅ هیواد هم خوندي نه ده. که موږ صرف امریکا په مثال کې ورکو، په امریکا کې هر کال 6 نفر د عدم مسؤلیت غذایي له کبله ناروغه کیږي، یا په یو کال کې 40 نفر په امریکا کې د غذایي مسؤلیت د نشتون له امله ناروغان کیږي، 3 نفر له دې څخه مړه کیږي. WHO یو څېړنه کړې ده، هغه هیوادونه چې پرمختګ په حال کې دي لکه افغانستان او دوی هم سایه هیوادونه، 2.2 میلیونه انسانان هر کال د غذایي مسؤلیت د نشتون له امله دوی خپل ژوند له لاسه ورکوي، چې دې کې اکثره اطفال او ماشومان دي. خو په افغانستان کې د اپیډمیولوژیک ارقامو د نشتون له امله موږ مشخصا نه شو ویلی چې دلته د ارقامو په اساس باندې موږ خبرې وکړو، خو دومره ویلی شو چې په افغانستان کې دغه ستونزې شته، دا ستونزې شتون لري. د نړۍ د حقایقو کتاب یا CIA په نوم باندې کتاب دی، دوی د راپور په اساس افغانان چې دي د ککړې ډوډۍ یا د ککړې غذا او د غیر مسکونو اوبو له امله د بکتریایي او پروتوزوایي اسهالاتو سره ډېر لوړ خطر سره مخ دي. همدارنګ د هپاتایټس A او B چې تور جوړی د مخ خلک ورته وایي، د دې لوړ خطر سره مخ دي، د مخرقین لوړ خطر سره مخ دي. اساسي موضوع دلته دا ده چې افغانستان یو
یعنی تاسو به هڅه وکړي چې حداقل دغه وضعیت ښه کړئ. په دې برخه کې د خوراکي مسله
دې برخه کې ډېر کوښښ شروع کړی ده. دې برخه لپاره مو تشکیل د اسلامي امارت د مشرتابه لوري منځوري راخسته ده، او دې برخه ته مو یو عمومي ریاست ورکړی ده. په دې برخه کې به ان شاء الله موږ ټولې ګامونه پورته کوو.
کور ودان د افغانستان د خوړو او درملو د ملي ادارې عمومي رئیس ډاکټر باری عمر او د غرض د داخله ناروغي متخصص ډاکټر بصیر ستومان چې مخکې په خبرونه کې ګډون کړی و، تاسو اوریدونکو هم مننه چې د خبرونه کې مو ګډون وکړ. زنو ریاس نوري او زما تخنیکي همکار شفیق ایار له تاسو اجازه غواړو.
ستاپ غم کی یارا یار ڈیر چڑلی دی دغم سفیڑ میں پمخ مخ باندھی خوڑلی دی بیگا مستاپ غم کی یارا بیگا مستاپ غم کی یارا یار ڈیر چڑلی دی دغم سفیڑ میں پمخ مخ باندھی خوڑلی دی بیگا مستاپ غم کی یارا